السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیریم او د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې د خاتینو سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونو نویو کمیشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادي سوداګرۍ د موافقې په اړه له سره خبرې وکړي او همدارز باور چې په سوریه کې د اوربند لا ټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانا کې خبرې پیل شوې تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ځي د نوي کرښې په نوم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د نسیمې په نامه یوې 14 کلنې نجلۍ ځانوژنه کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سولې عالي شورا د مشر د دغه مشر د خاورو سپارلو په مراسمو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دولتي چارواکو او سلګونو کسانو ګډون کړی و اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې د سولې په برخه کې د ګیلانی هڅې وستایلې او وویل چې د نوموړي لاره به تعقیبوي تر دې وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې
په لږه موده کې جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسته راوړنه ترلاسه کړله او دا دو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو
پیر سید احمد ګیلانی 40 کلن و او د شنبې په ورځ په کابل کې سا ورکړه هغه د ملي اسلامي محاذ ګوند او د سولې د عالي شورا مشر و د سولې عالي شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ځي ښاغلی جرمی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان اوږدمهالې ګټې د افغانستان په سوله او ثبات کې نغښتې دي
اساسي اجنډا دا ده چې برطانیه څه ډول توانېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي څو په ځینو هغو سیاسي ستونزو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په لمنځه وړلو یې کار وشي
ښاغلی جرمی زیاتوي برطانیه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي د نوي کرښې په نوم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمیشنرانو تر دې مهاله هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی په ورته وخت کې بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او دوی په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د نسیمې په نامه یوې 14 کلنې نجلۍ ځانوژنه کړې ده د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف روستایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ځینو نښو نښانو داسې ښکاري چې دغه نجلۍ په دار ځړول شوی په همدې حال کې د بادغیس د ښځو چارو رئیس زرغونه شیرزاد وایي چې دغه نجلۍ د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې یوه ځوانه ښځه د نامشروع جنسي اړیکو په تور وژل شوې وه دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ
په سوریه کې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینا استانا کې خبري پیل شوې دي. د دوه ورځنۍ خبري نن دوشنبه د سوریه د حکومت او د دوو مخالفو خواوو د پلاو ترمنځ کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کیرات عبدالرحمنوف نن په استانا کې د سوریه د اوربند په اړه د خبرو په پیل کې وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي غړي په توګه تل دې ته لومړیتوب ورکړی چې بې پرې منځګړی او د اختلافاتو حل کوونکی واوسي.
We are willing hereafter to lend any support and assistance.
موشلی والی یو چې د غونډې له برخوالو تضمین کوونکو او ملګرو ملتو او د غرض د سوریه حکومت او د وسلوالو مخالفانو ډلو سره مرسته وکړو او هر راز ملاتړ وکړو. موږ ډیر ارزښ ورکوو او په غونډه کې د ګډون او د اوسنی حالت د رامنځته کولو لپاره د دوی د نستو مانوونکو هلو ځلو مننه کوو. د سوریه د اوربند په اړه د خبرو اسانتیا د روسیې، ایران او ترکیې له لوري برابر شوې او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دیمیستورای څارنه کوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د یوې نامعلومې سرچینې په قول ویلي چې د سوریې حکومتي پلاوی له ایراني استازو سره ناستی او د پوزیشن پلاوی د ترکیې د پلاوی ترڅنګ دی. د خبرو لومړنی هدف د هغه اوربند پراخول دي چې په دسمبر میاشت کې پرې موافقه شویده. تاکل شویده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. سنا جرګه یوه ورځ وروسته له دې د دغو دوو مهمو چوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوري پالګوند دوو کلیدي سناتورانو جان مکین او لنسی ګراهم په یوه ګډ بیان کې وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسن موبایل د پخواني اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن له دې سره سره ملاتړ وکوي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنۍ لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لرې نه کړای شي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چارلز شومر پرون یکشنبه ای بی سي تلویزیون ته وویل چې د جمهوري پال ګوند غړیو جان مکین او لنسی ګراهم د ده د طرحې ملاتړ کړی دی. دوی هیله لري چې دا لایحه به د تصویب لپاره روانه ونې وړاندې کړي. شومر د اوکران په کړکیچ کې د روسیې پوځي مداخله او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا ته په اشاره وویل روسیا دومره خطرونه پیښوي چې په دې اندازه موږ د امریکا په تاریخ کې ورسره نه وو مخامخ شوي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون یکشنبه په مسکو کې د روسیې د واکمن ګوند غونډې ته وویل چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هیله نه لري چې د روسیې خلاف بندیزونه بل لري کړي.
نیچو نادیاتس نا کاکیتا چوژی ویبره نا پریخود نوخ روپ.
دایوی د بلچا پر انتخاباتو پر نویو وخت رسیدونکو بهرنیو مشرانو تکیه مکوي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشر د انتخاباتو په کمپاین کې له روسیې سره د نږدې اړیکو هیله کړې و او دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین استایلی و. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف له هیواد بهر د ازبکستاني اتباعو د سفر لپاره له حکومت د اجازه اخیستلو قید پای ته رسوي. د حکومت په ویبپاڼه کې د ولسمشر د فرمان په خبره شوې مسوده کې د نورو شانو ترڅنګ هغه شرایط څرګند شوي چې پر اساس یې د سږ کال د اپریل او جون ترمنځ د اجازه اخیستل پای ته رسیږي. دا سیستم یا خروجی ویزه ازبکستان ته د پخواني شوروي اتحاد له وخته په میراث ورپاتې ده او له کبله بهر ته د ازبکستاني اتباعو د سفر په لار کې زیات خندونه پیشیشی. اوس په هم د هوا د امیرګل سهار د هوا حالات تر وشي.
سلام، دا هم د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زمړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 3 د ټیټه منفی و. په هرات کې اسمان وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 2. په کندهار کې هم اسمان وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و. په غزنی کې واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفی 2. په بامیانو کې هم واوره ده، د تودوخې لوړه درجه 4 د ټیټه منفی 10. په مزار شریف کې هوا باراني ده، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 0. په جلال آباد کې هم هوا باراني ده، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. په بدخشان کې وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12. او په ګردیز کې واوره ده، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفی 2. خو
دا ازادي رادیو د سهرګل امیرزی څخه مو د هوا حالات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې.
ملی وعدت دی حکومت بلنه اومنله او د ټول شورا مشری اومنله.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغون لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. د کندوز په خوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نصبولو سره ټول خوځښتونه څاري.
موضوعګانې مو له لرې او نږدې څخه اورېدلې چې د دوی لارښوونه د روسیې لخوا کیږي، خو په مستنده توګه مو تراوسه څوک نه دي نیولي.
کونړ ته له پاکستان څخه په راستنو سویو 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل سول.
دولت فورمه ورکړي په تورخم کې او آی او ایم سی یو کارډ ورکړي د کوم رکارډ، نو دغه لارې مونږ دغه سروې کړي د کسانو، نو هغه کسانو ته مواد ورکوو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د سید احمد ګیلانی د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د نوموړي د ارمانونو د پوره کېدو په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت، ملي یووالی او اسلامي ارزښتونو ته درناوی د پیر سید احمد ګیلانی لوی ارمانونه وبلل. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای پیر سید احمد ګیلانی د افغان ولس یو مسلې شخصیت و او د په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوې دي. خاغلی غنی د خبرې د دوشنبه پورس پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته وکړي. خاغلی غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه د سید احمد ګیلانی لوی لاسته راوړنه وبلله او د یادې هوکړې پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
سختو شرایطو کې د د ملي وعدت دی حکومت بلنه اومنله او د ټول شورا مشري اومنله. په لږه موده کې جناب بپیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا داو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ د ورپیخې ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د کابل په امنیت روغتون کې سا ورکړه. پیر سید احمد ګیلانی له وګونو جهادي تنظیمونو له ډلې د مهاز ملي اسلامي په نوم د ګوند مشر و چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته یې فعالیت پیل کړ، خو نوموړی د معتدل فکر لرونکی شخص بلل کېده. پیر سید احمد ګیلانی د 1349 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شوه د ښاغلي ګیلانی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په ورته وخت کې د پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی پارک کې د خپل پلار د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د پلار جنازې ته یې اوږه ورکړه. سید حامد ګیلانی وویل که څه هم د پلار ځای څوک نشي نیولی، خو د ګیلانی کورنۍ به په هر ډول شرایطو کې د نظام لا تړې پاتې شي.
امیدوار استم کې تحت قیادت خردمندانه او رهبری کشور خود
دای وای زه هیله لرم چې د خپل هیواد د مشرانو تر قیادت لاندې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ساتنې، ملي حاکمیت او خلکو ته د خدمت جوګه شو او د الله پاک رضا لاسته راوړو. که څه هم لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه به د نوموړي ځایناستی څوک وي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې یاد مسؤلیت باید د پیر سید احمد ګیلانی په څیر داسې شخصیت ته وسپارل شي چې بې طرفه وي او د جګړې پر ښکېلو خواوو پوره اغېز ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د سهار له اوو د ماشام تر اوو بجو ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د ماشام له اوو د سهار تر اوو بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپریږي. اوس مهال زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. د کندهار د ولایت پر میلمستون د سوي حملې په اړه د څېړنې لپاره د ګمارل سوي دولتي پلاوي مشر وایي د دغې حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې سوي او نتیجه به یې ډېر ژر له رسنیو سره شریکه کړي. د دولتي پلاوي مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا مسأله تایید کړه چې په دې حمله کې د سیمې د استخباراتو لاس دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر جګپوړی سیاسي سلاکار وایي د کندهار د ولایت په میلمستون د حملې څرنګوالي ته په پام سره په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وروستي پړاو ته نږدې شوي او دوی هیله مند دي چې نتیجه یې ډېر ژر اعلان کړي. محمد داود ګلزار چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی دا څرګندونې نن دوشنبې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل په اوس وخت کې د دغو څېړنو لومړنۍ نتیجې ځکه نشي اعلانولی چې دغه پیښه ډېره حساسه ده او دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. نوموړي په وینا د کندهار د ولایت په میلمستون چې کلک امنیت نیول شوی دا ډول حمله او په هغې کې د بهرنیو ډیپلوماتانو وژل یوه حساسه مسله ده. د دې لپاره چې دا یوه ډېره حساسه مسله ده په دې کې زموږ د دوست هیواد ډیپلوماتان وژل شوي او هم په یوه ډېر امن ځای کې دغه پیښه شوې. دا چې دا پیښه د سیمې له استخباراتو سره تړلې موږ د دغې قضیې محرمیت ته په پام سره لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې او د نهایي نتیجې د اعلانولو لپاره څه نور وخت هم اړتیا لرو.
نیاز به وخت داریم.
ښاغلی ګلزار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د دغې پیښې په اړه د څېړنې وروستۍ نتیجه له رسنیو سره شریکوي وویل ښایي د ده په مشرۍ پلاوی بیا کندهار ته ولاړ شي او د پیښې په اړه د نورو لورو له څېړنو سره د خپلو څېړنو نتایج شریک او وروستۍ نتیجه یې راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د کندهار د ولایت په میلمستون د شاوخوا دو اونۍ مخکې حملې په اړه په سیمه ییزه کچه پر څېړنې سربیره د متحده عربي اماراتو او د سکاټلند یارد د پولیسو ټیمونو هم څېړنې کړې دي. په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د کندهار د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په ګډون دولس کسان ووژل شول او د کندهار د والي او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون په لسګونو کسان ټپیان شول. له حمله سمدستي وروسته افغان چارواکو وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه او د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره شوې ده. د ولسمشر سیاسي سلاکار ښاغلی ګلزار یو ځل بیا یادونه وکړه چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې پیښه کې د سیمې د استخباراتو لاس دی. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د والي پر میلمستون د حملې په تړاو ولس کسان نیول شوي چې یو شمېر امنیتي سرتیري او د دغې ودانۍ ساختماني کارکوونکي او انجینران پکې شامل دي. د نوموړي په وینا د پلټنو او څېړنو په لړ کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد چا او په څه ډول له کندهار ولایت مقام تر میلمستون پورې رسولي او هلته یې په کوچونو کې ځای په ځای کړي دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. ډومینیک جرمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پاکستان اوږدمهالې ګټې د افغانستان په سوله او ثبات کې نغښتې او دا هغه روښانه پیغام دی چې دی به یې پاکستان ته ورسوي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي برتانیا هڅې پیل کړي د پاکستان چې پاکستان له انزوا څخه راوباسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا سړې سوي خو په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغونې لپاره اقدام کوي. ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل اسلام آباد ته ځي او پاکستانی چارواکو ته به دا ووایي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو لپاره اړینه ده چې د ثبات لپاره مثبت فکر موجود وي.
اساسي اجنډا دا ده چې برتانیا څه ډول توانېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبرو ملاتړ وکړي څو په ځینو هغو سیاسي ستونزو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په منځوړلو یې کار وشي.
ښاغلی جرمی زیاتوي بریتانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه اساسي خبره دا ده چې دواړه هیوادونه متقاعد سي چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوې چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنه چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وه چې ګویا وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي عمل ونه کړ. دغه شان افغان حکومت پاکستان په دې تورن کړی چې په افغانستان کې څو ورستۍ خونړۍ حملې په هغه هیواد کې پلان سوي وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان له پاکستان سره په یو نه اعلان شوې جګړه کې ښکیل ده او د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو لپاره یې له پاکستان پرته یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې سره ونښتل چې له دې سره سم په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورولو شدت واخیست او نږدې شپږ لکه افغان کډوال هیواد ته راستانه سول. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي چې پاکستان د سیمې او نړۍ له انزوا سره مخ دی او دا مهال برېتانیا هڅه کوي چې پاکستان له دې انزوا څخه راوباسي. قدرت الله ځواک په دې اړه وایي:
تاسو کوم شک چې په وروستیو کې پاکستان په ډیپلوماټیکو کړیو کې لیو سیاسي انزوا سره مخامخ شوی د پاکستان ټول خاصه ده ټول تلاشي ده چې له دغه سیاسي انزوا نه ځان وباسي.
د هغه په خبره شاید د اقدام رښتینی نه وي ځکه برېټانیا له یو نوي سیاستوال سره چې غواړي اړیکې یې له هیوادونو سره محدودې شي مخامخ ده، نو له همدې امله هڅه کوي چې ځان د سیاست ډګر ته راکاږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د کندوز پخوانی والی وایي روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نصبولو سره ټول خوځښتونه څاري. محمد عمر صافی ادعا کوي چې روسان کله کله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې له طالبانو سره ویني. په افغانستان کې د روسیې سفارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کندوز د والی ویاند وایي چې سیمه ییز حکومت تر اوسه په دې اړه کره اسناد نه دي موندلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی په تازه شپو ورځو کې ادعا کړې چې ممکن روسان له طالبانو سره د دوی د وسلو په ترمیمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی صافی د دوشنبه په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روسیې د داعش له ویرې د تاجکستان کندوز په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی او کله کله د روسانو او طالبانو ترمنځ لیده کاته هم کیږي. د کندوز دغه پخوانی چارواکی وایي چې روسان له دې عمله د سارګرو کمرو په نصبولو سره ان د کندوز ښار ساري او د روسیې ضد خوځښتونه له طالبانو سره شریکوي.
در مناطقې کې نو تاسیس شوه یو ولسوالي په نام کلباد،
هغه سیمه چې نوې تاسیس شوې یو پکې کلباد ده چې د طالبانو طرحې او روزنیز پروګرامونه پکې ادامه لري. روسان هم د قلم گذار په سیمه کې تګ راتګ کوي او له دوی سره ویني. دوی د روسانو مستقیم ملاتړ لري. روسانو له پولې اخوا پرمختللي سیستمونه نصب کړي چې تر کندوز پورې ټول خوځښتونه مطالعه او ویني.
خاغلی صافی دا هم وایي چې له یوې خوا د کندوز په ډېرو سیمو کې طالبان موجود دي او له بله پلوه سیمه ییزه حکومتوالۍ هم قناعت بخونکې نه ده. په خاطر دې روسیه د افغان او امریکای چارواکو لخوا طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورنه شوې ده. په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قماندان جان نیکولسن تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې روسیه او ایران هڅې کوي چې په افغانستان کې د ناټو رول کمزوری کړي. همدارنګه یو افغان چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کړې وه چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي داسې اوازې خپریږي چې د کندوز جنگ د روسانو لخوا رهبری کیږي. ښاغلی ولی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې کره اسناد نه دي موندلي.
موضوعات را شنیدیم از دور و نزدیک گپای رهبری از یک طرف کشور روسیه میشه، اما
موضوعان مو لیلیری او نگدیت خوریدلی چې دوی لارښوونه د روسیې لخوا کیږي، خو په مستند توګه متروسه څوک نه دي نیولي او کره منبع مو هم نه ده موندلي.
د کندوز د والی ویاند محمود دانش هم آزادی راډیو ته وویل چې سیمه ییز حکومت هم په دې اړه کره اسناد نه لري. ښاغلی دانش بیا د سیمه ییز حکومت والی په اړه وویل چې د کندوز ولایت ټولې برخې د دولت تر ادارې لاندې دي، خو د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د کندوز په ډېرو سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي. هڅه مو وکړه د موضوع اړوند په کابل کې د روسیې د سفارت نظر هم ولرو، خو د یاد سفارت مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
و موریدل چې د کندوز پخوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نصبولو سره ټول خوځښتونه څاري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایرانی استازو د لیدنې په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي استخباراتي معلومات ښیي په دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلی دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دي په ایران سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي چې د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د هلمند په جګړه کې د ایراني وسلو د استعمال او په دغه ولایت کې د ایراني او طالب استازو ترمنځ ملاقات تایید او نه هم ردوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه به بشپړې څېړنې وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شک پرته ځینې ګاونډیان او د سیمې استخباراتي کړۍ له طالبانو سره هر اړخیزه مرسته کوي، خو د ایران د وروستیو مرستو په اړه به دوی پلټنې وکړي.
خو د دې په هکله باندې څېړنې کېږي چې آیا ایران وسلې دلته په رښتیا باندې کارول شوي دي که نه دي شوي، او یا ایراني هیاتان رښتیا هغه ته راغلي دي هلمند ته که نه. په دې حاصله باندې مونږ څېړنې کوو چې کله څېړنې کار شوي دی بیا به مطبوعاتو سره شریک.
ښاغلی وزیري په داسې حال کې په دې اړه د پلټنو خبره کوي چې هلمند والی ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه په عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزل ورتوغولي چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید سوي دي. د هلمند والی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي خو جزئیات یې نه دي څرګند. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادۍ راډیو ته تاییده کړې وه چې ایران ځینې پرمختللې وسلې طالبانو ته ورکړې چې د فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې هر ډول مداخله رد کړې وه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي د هلمند د والي وروستۍ څرګندونې تاییدوي او وایي ایران هڅه کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزې په بې ثباته کولو سره د لویو پروژو مخه ډپ کړي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړی نواب منګلوای افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دی په ایران سیاسي فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړ څخه لاس په سر شي.
نړیوالو هغه دوستان چې دي لکه امریکا او ناتو امنیتي تړونونه لرو، دوی مکلفیت لري چې زمونږ په دښمنانو باندې چې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي هلته تجهیز کېږي، سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي تر څو دغه سامان زمونږ همسایګان لاس واخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی سالم محمد صالح سپارښتنه کوي چې افغان حکومت یې له ګاونډیانو او نړیوالو متحدینو سره په خپل بهرني سیاست لاسره کتنه وکړي او داسې تعادل دې رامنځته کړي چې دغه هیواد د پردیو د نیابتي جګړو ښکار نه سي. د یادونې ده چې افغان حکومت ډیر ځله د دغه هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه په بیلابیلو مواردو کې د څېړنو خبره کړې، خو د دغو څېړنو پایلې کله هم د کوم دولتي ارګان لخوا له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. کونړ ته له پاکستان څخه په راستنو سویو 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل سول. دغه مرسته د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د شپول په نوم یوې محلي موسسې ته ورکړل سوي وي. روح الله انوري په دې اړه نور حال راکوي.
په کونړ کې د شپول موسسې مسؤول وحید الله صافی ازادي راډیو ته وویل دوی د یاد ولایت په ولسوالیو او مرکز کې د هغو راستنو شوو کورنیو نومونه لیکلي وو چې چا د مهاجرت اسناد نه درلودل.
دا د هغو مهاجرینو وروڼو لپاره دی کوم چې راستنه شوي او اسناد ونه لري. دا د هغو کسانو لپاره دی چې دولت فورمه ورکړي په تورخم کې او آی او ایم سې یو کارډ ورکړي د کوم رکان. نو دغه لارې مونږه دغه سروې کړي د کسانو نو هغه کسانو ته مواد ورکو چې
هغه د موادو د اندازې پاره وویل
دا تقریبا د 1400 کورنیو څخه پاسه مواد دي. صدابات کې 1527 کورنیو ته ورکول کیږي. په څوکۍ کې 1503 پته کورنۍ کې همدغه سیاسمار کې څه کم 200 کورنیو ته همدغه څه کم 200 په درې پیچ دوه بوجه وړي دي. دوه تاب کې تقریبا وړي دي او مالګه دا ورسره دال دي او ماشومان هغه کورنۍ چې یو کال تر دو کالو پورې ماشوم ولري نو هغه ته چاکلیټ هم دي چې هغه د سوی تغذیه لپاره ورکول کیږي.
دوه تنو راستنو شوو چې مرسته شوي مواد یې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. هلته کورونه جوړ کړی وو، بچی په تعلیم بوختو، خو کله چې د افغان حکومت او پاکستانی مسؤلینو ترمنځ سیاسي اړیکې خراب شوې نو هغوی بیا هلته پرتو افغان کډوالو پسې مټې رابډ وهلې او د افغانانو په زورولو یې پیل وکړ. دوی وایي د پاکستانی پولیسو د زورولو په وجه یې هلته هر څه پرېښودل او خپل هیواد ته راستانه شول. اوس چې کومې مرستې ورسره شوي پرې خوښتي.
سید باز خان مله دوه تروړی وړه راکړله او دالې راکړله وړې راکړله او مال کړه خو خوشحاله ښه راځي.
زما نوم غوث الله دی، د بارکنډۍ د کلي اوسېدونکی یم. دوه بورې وړه دي او وړې دي او دالې سمالګه او دغه نور شیان پکې ډېر ښه انداز سره ګورو. موږ ډېر ممنونی د دېنه.
راستانه شوي کډوال وایي چې دلته د کور جوړولو دپاره ځمکه نه لري.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه نیمای تر رسیدلې. په کابل کې 4 بجې او 13 دقیقې دی. له اسمت څاروان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکاریو په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي. د نوي کرښې په نوم ټولنه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشتران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د اندونیزیا چارواکي وایي ولستنۍ چې غوښتلې سوریې ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالې سختریزي ډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي. په سوریه کې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې خبري پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رایه ورکړي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړی وایي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنی لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لري نه کړی شي.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د سکیو کسیزه ملي لوبډله د سیالیو په هدف نن پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سکی په سیالیو کې د افغانستان لخوا درې تنه هراکان، دوه تنه نجونې او یو سر روزونکی ګډون کوي. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د پاکستان د سکی سیالۍ د جنوري په 15مه پیلېږي او یو اونۍ بعد دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د سکی لوبډله د جنوبي کوریا له سیالۍ وروسته د سرو زرو او برونزو په ګټلو سره هیواد ته راستنه شوه. په غور ولایت کې د روزونکو د فوټبال خونیس پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خونیس پروګرام کې څه باندې 24 روزونکو ګډون کړی وو. ښاغلي کاظمی وویل چې له دغه خونیس مرکز څخه هدف د مهارتونو لوړول او د نوو تکتیکونو زده کول دي. د کاظمی د معلوماتو له مخې دغه خونیس پروګرام به 4 ورځې دوام وکړي. او د هسپانیا د لا لیګا لیک سیالیو په لړ کې بارسلونا او سویا فوټبال لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې بارسلونا د ایبار لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې او سویا د اوسوسونا لوبډلې ته 4-3 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاهد الله خپلواک له خوست څخه پیغام رالېږلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې باید اساسي قانون هر افغان ومني او که یې ونه مني باید جزا وویني. له لغمان ولایت څخه میرولي دوکاندار لیکلي و مې اورېدل چې افغان حکومت یو ځل بیا د پاکستان په دروغجنو دسیسو باور کړی او له مولانا سمیع الحق څخه یې له طالبانو سره د منځګړیتوب تمه کړې ده. سمیع الحق ډېر مهم سړی دی او یوازې د پاکستان ملي ګټو ته ژمن دی، نه اسلام او نه مسلمانانو ته، نو ځکه افغانان باید له فکر څخه کار واخلي. خادم نورزی له فرات څخه لیکي د پیر صاحب مړینه به د سولې پر پروسه منفي اغیز ونه کړي. عبیدالله سروري د لغمان ولایت لالی شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د علي شنګ ولسوالۍ د اوبو بند په جوړېدو سره به په زرګونه هکټاره ځمکه او په لسګونو کلي چې اوس د دې سیند له ګواښ سره مخامخ دي خوندي سي. هر کال د پسرلي په راتګ سره د علي شنګ سیند خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه رسوي. د ازادي رادیو پښتو یو ساعته خبرونه او د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د شینی د کمپ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دې کمپ یو اوسیدونکی ملک الاداد وایي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 400 بې ځای شوي کډي اوسیږي. د ژمي په دغه سخت موسم کې د خوراکي او سون موادو له نشتوالي سره مخ دي، خو د کډوالو چارو وزارت او خیریه مؤسسو ورسره مرسته نه ده کړې. دا به هم واوري چې د کډوالو چارو وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رورستانوم څه دی؟
نوم یې ملک الادا دی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
په باګرامۍ ولسوالۍ کې د پلیشینی په ساحه کې چې یو کمپ دی د هلمندیانو په نامه ځخ کوي، د اروزګان، د هلمند، د کندهار او د کندز د جنګزده د داخلي بېجزاسو خلکو ملک یم، نماینده یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زموږ سره دومره غټ ظلم شوی دی چې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د چا سره دومره ظلم نه دی شوی.
ولې الله دې خیر کړي، څه ظلم درسره شوی، چا کړی؟
وزارت مهاجرین، د ده مامورین، د ده عیحات، دغه ټولو ته زه ورغلی یم. دا زما پر څنګ باندې بل کمپ دی، د هغه سره 5000 روپۍ غوړي او وړه دا کومک شوی دی. په دغه کمپ کې چې زما سره پراته دي راځي چې وزارت مهاجرین ټول خبر دي چې شل واره مې ورته ویلي دي رایحات را سره کراسه په دغه کمپ ورځ په یو وخت یم کې یو نفر بم نه د شپې خپل بیت بلا منزل تعمیر ته ځي چې د خیمه درولې دي د مواد لپاره. زه مستحق یم د جنګو څخه راغلی یم. وطن کې هلته شهیدان مور کړي دي، تیاری پر سرو ویشتلي یو مینونه را باندې پټول شوي دي، داعش وهلي یو، طالبانو وهلي یو، مالي پولیسو واربکیانو وهلي یو، تکولي یو، خرپولي یو، دلته راغلي په دغه سیمه کې مو په دغه خیمې وهلي دي. په دغه باران، په دغه واورو کې ورمه شپه مو دوه کوچنیان د بینه تللي دي، یخ وژلي دي. دا اوس خلک نادرې ته واستول مال ورته یا کوچنیان دا پکې
دا پیسې او د مواد مرسته چې شوي د کډوالو چارو وزارت کړي او کومه مؤسسه کړي؟
دا خیره مؤسسه چې د کومک یې هغه د وزارت مهاجرینو څخه صلاحیت غواړي چې وروره مستحق څوک په امر د وزارت مهاجرینو د مواد ورکول شوی دی. وزارت مهاجرینو نه هیات ټول دغه کمپوټر شریکان دي. زه خو چاته رشوت نه ورکوم، زه خو د دې هیات ته لاس نه ورسره پټوم. هغه خو لاس ورسره پټوي دغه ما ته راوباسه دغه مواد وای دغه نو پرنامه باندې ستاده سره ګراس زما سره دې زما پر کمپ ته وګرځېږي چې زما سره کوم خبره ساتي.
تاسو په دې کمپ کې څومره کورنۍ یاست او څومره وخت کیږي چې دلته مړولي؟
تلور څو شپږ پته کورم زه دلته ټول دغه څه جنگو سره کړم. قسم په خدای در دوشنبه پر وخت را کړی دی چې در دوشنبه در ورځې پر ماته کوم د الله را ونه شي
دغه روپی ماته رانه پخته چې د ادارې امور ټول چوک بند کم نور مشکل در ژوند در په مرګ وشاله یو.
ته وویل چې د دغه کمپ نماینده یې، همداسې ده؟
بله، هو نماینده.
اوس ته اخري غوښتنه څه ده؟
زما اخري تقاضا دغه د اخري فیصله مې دغه ده چې څنګه خدای او رسول قرآن وایي چې دغه کمپ ته د اووه وزره ورکړلې، زه درهغه مستحق یم، ماته هم هغه وزره راکړه. تل لرې که وایي چې ته وروره مستحق نه یا جنګزده نه یا زه د کندهار نه یم، یا زه د هلمند نه یم، یا زه د اروزګان نه یم، راځي چې زه دقیق معلومات ورکړم، زما تذکیرې دې وګورې، زما کمپ دې وګورې.
څومره وخت کېږي چې دلته مړه ولي؟
په دې کمپ کې محترمه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مزاغلي د جنګو څخه د کندهار یم، د ژړۍ د ولسوالۍ یم. زما په سرای کې، زما په باغچه کې، زما په باغو، زما په درختو کې پنځه ورځې طالبان دي، پنځه ورځې داعش دي، پنځه ورځې بیا اربکیان دي، پنځه ورځې بیا مالی پولیس دي. زه خو دغه جنګو څخه راغلی یم، زه د عذاب راغلی یم.
ښه، ملک صاحب، ستا ستونزه به د کډوالو د چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوو.
قربان دي سر.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت د استقرار د حالت رئیس مهر خدا صبر سره شریک کړه. جناب صبر، د بګرامۍ ولسوالۍ د شینی لسیمنه د ملک العادات په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په دغه سیمه کې د کندهار، روزګان او هلمند د ولایتونو شاوخوا 400 بې ځای شوی کورنۍ وسیږي. د وای سور از مخکې د دوی ترڅنګ د بیزای شو په نورو کمپونو کې لټونو کورنۍ سره د نغدو پیسو او خوراکي مواد او د سوند مواد مرسته وشوه، خو دوی په لیست کې نه وو، دغه مرسته ورسره ونه شوه. په دې سره کې ستاسو نظر غواړم.
په خو تاسو ما سره تماس نیولې وو، خو ما دا شکایت مینوچا او نور ماسات چې دلته کومک یې اوس سره شریک کړی ده، هغه وایي چې هلته ټول ساحو چې دي هلته سروشه ده، ټول شینام همغه ساحه نه وو چې حیاتان هلته تللی وو او سروې شوی ده. دلته شاوخوا 1500 فامیلي سروې شوی ده. ماسې نماینده ما ته وویل د دیاسی او د یونوچا، ما ته داسې وویل چې آن کسان چې شکایت کوي هغه ورځ چې سروې موږ درلود، په سروې کې یا غیر حاضر وو یا هلته داخل، په سروې کې هغه وخت نه وو. اوس راغلی دی چې موږ نه وو، یا پل شینه نمایندگان سره هم مجلس درلود، هغوی غوښتنه دا وو چې ځینې ځایونه پاتې ده د سروې نه، بیا د ماستې او نمایندگان ترمنځ یو مجلس جوړ شو چې هلته نمایندگان هم وویل چې والا دلته د سروې په وخت کې شاید ځینې کسان هلته نه وي، هلته وه اوس ټول ساحه چې دي ماستاد وایي چې موږ هېڅ کوم هغه نه دي په سروې کې، یوازې څومره کسان چې پاتې شوي ده. وزارت مدیر نه اوس کوشش کوي چې هغه کسان چې پاتې ده د بل ماستاد سره موږ تماس نیولی ده چې یو همکاري به وشي.
تاسو وزارت خو هڅه کوي چې په آینده کې هم دوی سره مرستې وشي او کومکونه د مؤسسو جلب کړي؟
بالکل بالکل، وزارت مهاجرین د هماهنګي رول لري او د پالیسي سازی رول. زموږ مسؤلیت چې دی یو کوارډینیشن او هماهنګي دی. هر کال وزارت مهاجرین ټول دونران سره، هغه مؤسسې چې کومک مرستندوی مؤسسې سره، موږ مجلسونه لرو. دا کومک یو یو میاشت لپاره وو، موږ بیا مؤسسې سره په تماس یو څرنګه کولی شي ژمی خو درې میاشتو دوام لري په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې درې میاشتو ژمی ده، چې یو میاشت دوه میاشت نور هم ماسو سره تماس نیول دی چې کومک به وکړي. خو د ماسات خبر دا و چې زموږ امکانات هم دومره دي. تاسو ته ماسات هم ډېر تک شوی ده، تقریبا 10 کاله کېږي چې ځینې اشخاص دلته بېځای شوي خلک وي، اما ځینې ځایونه تاسو ته دا 2 څلوېښت ځای چې دي، ځینې ځایونه په 10 کال 12 کاله کېږي چې همداسې مواد اخلي مواد اخلي. ما یو هغه درلود، یو سروې وزارت مهاجرین، ځینې ځایونه هلته زرنج شته، موټر شته، د اقتصادي له لحاظ دوی دومره مشکل نه لري، خو بیا هم دا خلک په خیمو او داسې ځایونه چې انفارمل دي هلته اوسېږي. ماسات او وزارت مهاجرین غواړي چې د بشري له لحاظ نه دوی سره کومک وکړي، او داسې افران هم پکې شته چې اصلا د بېزاسو په تعریف کې ناراضي. خو بیا هم وزارت مهاجرین دای کې کوشش کوي چې دوی بشري لحاظ نه مرسته وکړي.
د انصاف پلټه کې
دا ود ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
وسوال طالبان د سولې پرختی او ک د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس ژغورنه او ک د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقدام ترلاسه کول او د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلي عبدالحکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو سپکاوی او ک د حقیقت راسپړل. دغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت څه د خبرونه کې به د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلی عبدالحکیم مجاهد ځواب تاسو ته
مهرباني مننه.
پوښتنې په توګه ولې په دنده وځنو البته د اجرایي ریاست په وینا چې ستاسو دنده څنګه وشو؟
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم. هغه دا و چې تېره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعاتو ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و 40 کلن چې مراد په کوم ځای کې ده. هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله. زما د بیانیه عنوان دا و چې د افراط سره راځي مقابله وکړو. کمونیستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم د په افراطی بڼه غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملی کې د شال جریبه و د 1500 جریبه زمیدار و یو دهقان و هم فیودال بل در حال کې چې د خدای بندگان فیودال نه پیژني چې په امریکا کې شال زره جریبه 5000 جریبه مزکه لري او لزر او 5000 او شپږ زره دهقانان غلامان لري. کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو. په هغه کې علماو طالبانو مجاهد صاحبانو ټولو قرباني ورکړله. شوروي اتحاد ته یې ماتې ورکړله. په 1900 یو نوي کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولې متاسفانه یو محدودې ټولې ټول قدرت انحصار کړ. د انحصار حد دا و چې صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د صدر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه پرې کوي. په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته سوله هیڅ مال ابرو عزت خوندي نه وو. فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تأمین کړي. تر له هغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرشتي ویني د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ دغه وخت افغانۍ دغه افغانۍ نه هغه کې کم وزن درلود له هغوی سره مرستې وکولې هیئتونه تلو راتلو. جناب د للی صاحب اوس هم ژوندی د ننني مجلس کې ولوای خو زه شاعر یم ما پیسې ورته وروړي چکری صاحب او واحدیار صاحب مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته وروړي. په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی. بالکل استاد رحمانی ورته لیږلې دا یو حقایق دي کنه. یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کیږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کیږي. دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه. حتی بل بیګا د پیام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه هغه ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسما مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړو. ویلای دی حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او ښه خلق دي کا ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کی او دی به واقعا د پرشتو په شکل باندې کین. ولی هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلکو ونه منل که څه هم 95% خوره په لاس کې ولا هغوی هم د افراط کار سو افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول. هغوی هم ونه کړ سو په افغانستان کې حکومت وکوي. اوس تاسو جواب درازم د سولې د عالی شورا جوړښت دی جناب کریم صاحب په وخت کې یو قسم و، د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې بل. د سولې د عالی شورا جوړښت د کریم صاحب په وخت کې د رئیس د شورا الیسول نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو. موږ د انتخاباتو له کبله له مخې معاونین ټاکل، د انتخاباتو په نتیجه کې زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم درې کاله وروسته بیا انتخابات وو، بیا زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم د شورا الیسول ولې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړک مطلق دی پلاس کړ. د اتیا نفر عضو نه غړو نه پنځوس باندې هغه منحصر کړو. د جناب پیر صاحب رئیس د شورا الیسول سره شپږ نفره معاونین را لېږلي دي چې دوه تنه هزارګان دي، یو پښتون ده، یو ازبک ده، یو ترکمن ده. د دې عزل ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري. تر اوسه پورې د ریاست جمهوری لخوانه ما ته هیڅ نه وکم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی ده یا څنګه. البته د دې عزل ناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
جناب مجاهد صاحب، د کومې اړتیا له مخې په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړې چې د استاد رواني په حواله طالبان د سولې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه هم دې وکړه، څه اړتیا وه؟
ښه، زه خود یو دینی عالم په حیث باندې، یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په متن د بحرانونو کې جریان لرم، د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم، د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم. باید حقایق ووایم که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه. قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده، دین نصیحت ده. صحابه یا رسول الله دی چا دپاره؟ وایي د الله د کتاب او د الله د رسول لپاره چې د هغه ملاتړ او حمایت پکوي، او د مسلمانو حکمرانانو لپاره او د عامو خلقو لپاره. ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده، او د مرض لپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسپي یو شکل اشکالو باندې. ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیث او آیات نقل کړ. د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې افراط مکوئ. پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین، تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوئ. له تاسو نه مخکې قومونه چې تباه سوي دي هغه هم د افراط له کبله تباه سوي دي. نو د یو مسلمان، د یو دینی عالم او د سیاستوال په حیث باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل.
طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه؟
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواو د موجودیت په خلاف باندې. هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواو د افغانستان کې، موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو. دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري. ولې زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم موږ ویلي، اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په میز باندې بند کړي. ټول هغه جایز مطالبات چې له دې سره دي د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کې دي هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي. د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کې دي نه هغوی ته د حل لاره پیدا کړو. کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو، البته چې کوم جای دی فتوا ده هلته به ورته ورکوو، چې کوم جای دی فتوا ده نورې مراجع فتواوې موجودې دي. که فرضاً پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده، نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنسلم؟
دینی عالم او د یو استاد چې تاسو ویلي چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم، ساس فتوا څه ده؟ د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت؟ البته ستانه نه فتوا
زه د رواو د ناروا په حساب نه غیم. زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده. د موجوده بحران لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای سي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ سي، او نه د افغانستان حکومت کولای سي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي، لکه څنګه چې مخکې دې فکر کړی وو د بندې ونډې په طرز کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سولو. دا فکر غلط ده. پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګرې د جګړې په ډګر کې هغو ته ماتې ورنه کړله، نن هم هغو ته ماتې نشي ورکولی. بناءً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کښېني او د افغانستان د قضیې دپاره یو سیاسي حل لاره را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې.
هغه بیانیه چې تاسو هلته ورکړی وو چې بیا ترې جنجال راپورته شو، په هغه کې تاسو دا ویلي وو چې طالبان یوه ډېره لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي. کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي، او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یوه دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم، حدیث شریف ته وړاندې کړه. اوس وخت کې ستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلي وو چې طالبان قهرمانان دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک منه بد ویار نه کوم، طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو، جهاد یې کامیاب کو، ورسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ، خپل کتابونه یې کړو. ولې بیا د ګډوډۍ په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی کې، هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دي ورته ویلي، جناب برهان الدین رباني ورته ویلي دي، کلیپونه یې موجود دي، هغو ته د سولې فرشتې ویلي. ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفي میډیا له هغه نه منفي برداشت اخیستی ده او نشر کړی دي.
احمد ضیا مسعود، تاسو د پاکستاني جنرالانو مامور یاد کړی است، په دغه اړه تاسو وایي؟
ما بیا هم درته وایم چې د مونږ د ټولنې مرض همغه افراد دی. الله تبارک وتعالى وای: وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وای: که یو فاسق سړی تاسو ته کومه خبر راوړي، تاسو د هغو سپیناوی وکړئ مخکې له دې نه چې هسې نه چې تاسو په ناخبري باندې یو چا ته ضرر ورسوئ او بیا په هغه باندې پښیمانه یاستئ. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلقو نه خو ګیله نه کیږي، زموږ زبده سیاستمداران هم ځان ته چې وایي بی د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي. زه به بالکل د دې الزام نه ورتیر سم، د احساساتو په لړۍ کې، د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه بدې هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې له هغه سره مشاجره وکوم، نه غواړم خپل قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم، پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دیني علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي، او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي، او څه چې په اسلام کې راغلي. اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه وژل کېږي او وسله وال طالبان وژل کېږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بیګناه انسان وژل کېږي، دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کېږي دا د غندنه وړ ده او زه غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده، زه غندنه کوم. دا که د خارجي قواو په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده او زه غندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کښېني، د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کښېنینینی، د افغانستان د بحران دپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
تاسو د معصومانو خبره وکړه، له معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی، یا په امنیتي ځواکونو کې دی، هغه په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کېږي؟ کوم معصوم؟
هغه انسان، هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي اردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده، او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هغه عمل ده چې ټول افغانان دغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل شي.
امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي الله به دې هغه نیت مطابق هغه ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کې سمو کړل څلو لسیز کې په افغانستان کې جنگونه دي مشکلات دي په داخلي ډلو ټپلو کې البته خارجي آبادی نه څیو په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک هغه اصلي مشکل چا ولر لندن
ما مخکې تاسو ته ویل چې په دې څلوېښت کال کې کمونستانو هم افراط وکاو متاسفانه وای نه کړای شوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه د افغانستان اسلامي روایت د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او د سړول باندې حکمرانۍ کول دي فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نه شي راکولای. مجاهدین هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستل یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې هغه فارمولې چې د بن انسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فارمولې ول یغو ته احترام ونه کړ د خپلو شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دینینې د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجه په افغانستان کې جګړه سره همچنان طالبانو افراط وکړ. دغه افراط ک نوای سوای په هر مرحله کې نن بر افغانستان ملت له دوه بدبختیو سره نو مخامخ دی. تاسو نه مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سلام.